سلامونه او ستړي مسي وخت د ماشام شپږ بجې سوی د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ کله کوم اله د چروغ جوړ خوشاله بایس په دې غړي کې د یو شمېر رپورټونه شننی او تبصری لرو او د سر رپورټم دا دی چې د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا څخه پر جاسوسي ادارو باندې په عدالتي چارو کې د تورونو لګولو په اړه چې سپریم کورټ کوم اسکوډ نوټس اخیستی و د هغه نن اورېدنه سوې ده. دا به د سر رپورټو په پیل کې خبرو. د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط د سود نوټس اوریدنه روانه ده. په شمالي وزیرستان کې پولیس او یو سیاستوال په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا په ګډون د اسرایلو یو شمېر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرایلو په یوه هوایي حمله کې د یوه خیریه ټولنې د اوو کارکونکو وژل غندلي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان چیف جسټس وایي چې د عدلي په خپلواکۍ کې به برید ونه زغمل سي. د سپریم کورټ لخوا نن د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط د اسخود نوټس اورېدنه پیل شوه. پر دې مکه چیف جسټس قاضي فایزي ساول کېدای سي په راتلونکي وخت کې دوی پر دې اړه فول کورټ جوړ کړي. وروسته د مقدمې اورېدنه د اپریل تر 9 پورې وځنډول شوه. د یادونې ده چې دوه ورځې مخکې قاضي فایزي سا د شپږو ججانو د خط نوټس واخیست او د دې لپاره یې اووه کسیزه جرګګۍ جوړه کړه. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د استخباراتي ادارو لخوا د ججانو په کار کې د مبینه مداخلې په اړه سپریم جوډیشل کونسل ته د مارچ په 15 خط لیږلې وو. وروسته پر دې مسله د چیف جسټس او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ ملاقات وسو. تر لیدنې وروسته د مارچ په 1 د یو کسیزه تحقیقاتي کمیشن جوړولو منظوري ورکړه سو. پخوانی جج تصدق حسین جلانی د کمیشن مشر وټاکل سو خو هغه د دې اودې له قبولولو انکار وکړی. تر دې وروسته چیف جسټس د شپږو ججانو د خط له خپلې خوا نوټس واخیست. د پاکستان استخباراتي ادارو پر دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې په وار وار ویلي چې د ملک په سیاسي او عدالتي چارو کې مداخله نه کوي. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړی دی. دا نوټس یې له دې کبله جاري کړی چې د اسمبلی سپیکرانو د عدالتي حکم باوجود تر دې دمه د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو څخه سوګند نه دی اخیستی. نن په دې اړه په پېښور های کورټ کې د کیس تر اوریدنې وروسته دغه نوټس جاري کړل شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف مخکښ علي امین ګنډپور وایي په صوبایي اسمبلی کې د ښځو او کتونو پر چوکۍ کامیاب شوي کسان به سوګند اخیستو ته نه پرېږدي. هغه د اپریل په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه 13 چوکۍ کې د تحریک انصاف او سینه احتیاط کونسل حق دی.
کچا حلف حق جوړی جی نا جو پردی حق باندې ڈاکو وئی آئین خلاف ورزی گئی اگو تا حل تلپرے دا ماں پارٹی کم خواتین دی اگو حق دے ماں پارٹی کم اقلیت والا دی اگو حق دے اگر پارا بزر جنگے جا حق ٹیمپوری پر جنگے جا کم ٹیمپوری ماں دا آئین دا قانون ماں تا اجازت را کئی.
ګنډپور د پاکستان د قانون له مخې ځانګړي چوکۍ په ټاکنو کې د ګټې په تناسب ګوندونو ته ورکول کیږي. د تحریک انصاف غړو د فروری په انتخاباتو کې د آزادو امیدوارانو په توګه سیالي کړې وه چې تر بریا وروسته سنی اتحاد کونسل سره یو ځای شول. پېښور های کورټ او د انتخاباتو کمیشن دا چوکۍ پر نور اپوزیشن ګوندونو ویشلې خو تحریک انصاف د دې پرېکړې پر ضد په عدالت کې درخواست ورکړی. وسوالو په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا بریدونو کې یو سیاستوال او یو پولیس افسر وژل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روشان زیب رسنیو ته په لیږلي معلومات کې ویلي چې د اپریل پر 2 په میرامشاه کې د جمعیت الاسلام فزرمان یو ځایي سیاستوال مولانا نور اسلام نظامی له مسجد کور ته روان و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. نوموړی یې ووژلې او خپل وتښتېدل. بلخوا د میرعلي د تانې یو پولیس چارواکي محمد زهیب نن مشالې ډول چې بریدګرو د سمیع الله داوړ په نامه یو پولیس په خپل کلي حسوخیلو کې ویشتلې دي. دغه په وینا د پولیسو پلټن روانې دي خو تر اوسه څوک نه وڅوي نه دی. کومې وسوالې ډلې د دې حملو ذمواري نه ده قبله کړې. په شمالي وزیرستان کې پروان 2023 وبخښي په شمالي وزیرستان کې په 2023 کال کې 15 هدفي بریدونه سوي دي وبخښي. دا په 2023 کې دي. د چین حکومت وایي هیله لري چې پاکستان به په خپله خاوره چینی وګړو او پروژو ته بشپړ امنیت برابر کړي. پرون د چین بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د خپل ویاند وانګ وین بین د خبري غونډې متن خپور کړي چې پکې راغلي د پاکستان د ترګري ضد کار ملاتړ کوي او په دې اړه له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دي. وین بن زیاته کړه چې په دې برستوي کې په پاکستان کې د وژل شوو چینایي وګړو قاتلین باید سزا شي او تمه لري چې پاکستان به یې ژر ونیسي. د مارچ پر شپږمه 15 چینایي وګړي او یو پاکستانی ډرایور د شانګلې په بشام کې په ځانمرګي موټر بم برید کې ووژل شو. دوی پر داسو ډیم کار کولې تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. د امریکا په ګډون د اسرائیل یو شمېر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرائیلو په یوه هوایي حمله کې د یوې خیریه ټولنې د اوو کارکونکو وژل وغندل. دا کار د باعث شو چې یو شمېر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې د لوږې سره مخ دي د خوړو رسول ودرول. د نړۍ د مرکزي پخلنځي یا ورلد سنټرل کچن پر اوو کارکونکو د اسرائیلو پرونی برید د امریکا هغه هڅې له ګواښ سره مخ کړي چې غواړي له قبره څخه غزې ته د مرستو رسول لپاره سمندري دهلیز پرانیستي. د امریکا ولسمشر جو بایډن بیګا پر اسرائیلو کرک انتقاد وکړ او ویل دا پېښه ښیي چې اسرائیل د ملکي وګړو خوندیتوب ته کافي پاملرنه نه کوي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل. پروانه غړي کې د جننو ریپورتونو تر څنګ مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د جاسوسي ادارو د لاسوهنو د تورونو په اړه د از خود نوټس اوریدنه پیل کړي. کارپویا څنګه ارزوي؟
قسمتی خبر اس پکې دا دا یو پارٹی کیا گمان دا کی چې دا زمونږ طرف کوي او دا نور پارٹو گمان دا چې دا د یو مخصوصی پارٹی طرف تین لکه دا لکه عدالت مبارک یو خبر نه ده.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت د نن کسٹم پیډ گاډو په اړه غوښتنه کوي. غوښتنه یې داسې وړوکی اختر رانیزې سوی په درزیانو د جامو د ګنډلو رشتي خو ځینې خلک د درزیانو له قیمتونو څخه ناخوښه دي.
چاته فریاد وکړو درزی خپله مرضی راخستی جامو خرڅونه والا بیل هغه یې چې لاور نګران دي. نو دا درزی ته ورشي 1200 1500 سب مرضی وي ورته اعلان شي.
د افغانستان قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه نور ریپورټونه هم لرو. له مشال هریدو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت ترازو. د پاکستان سپریم کورټ نن د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا د لیکل سوي خط په معاملہ د از خود نوټس کیس په اړه اوریدنه وکړه. څو ورځې وړاندې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو چیف جسټس قاضي فیضی ساته په خط کې لیکلی وو چې جاسوسي ادارې په عدالتي چارو کې مبینه توګه باندې لاسوهنه کوي او باید پلټنې وسی. حکومت د دې تورونو د پلټنو لپاره د پخواني چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ یو کمیشن جوړ کړی وو خو جیلانی یې له مشرۍ څخه معذرت وکړ. نن د اوریدنې پر مهال چیف جسټس ویلي چې د عدلیې په خپلواکۍ کې به هیڅ بریدونه ونه زغمي. نورحال د راشد خټک په ریپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ اوه کسیزه بینچ په 3 اپریل د از خود نوټس لاندې د هغه تورنو اوریدنه پیل کړه چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو لخوا په استخباراتي ادارو لګول شوی وو. د بینچ مشري چیف جسټس قاضي فیض عیسا کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو په 15 مارچ چیف جسټس ته لیږل شوی یو لیک کې په استخباراتي ادارو تور لګول چې دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپل خوخه فیصله تر لاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. د اوریدنې په مهال چیف جسټس قاضي فیض عیسا وویل چې د عدلیې په زده هیڅ ډول تیری د زغملو نه دی. دوج سپریم کورټ پر د ریفرنس اوریدنه هر ورځ کوي او دا هم امکان لري چې د راتلونکو اوریدنې لپاره فول کورټ راوغړي. د اسلام آباد های کورټ ججانو د خط پلټنو لپاره حکومت ته ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې یو کمیشن هم اعلان کړی وو خو ځینو وکیلانو او سیاسي ګوند تحریک انصاف ته سپریم کورټ نه د دې معاملې په خپله نوټس اخیستو غوښتنه کوله. په پیښور کې د ډان روزپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه وایي چې دا معامله داسې په اسانه نه ختمیږي ځکه چې اوس په دې کې سیاسي ګوندونه هم برخه اخلي. دا د سپریم کورټ ته لومړۍ ورځ د اوریدنې په اړه مشال رډیو ته وویل.
دلته اوس مسله دا را پیښه ده چې دې کې یو طرف ته خدا عدالتي خبرې دي قانوني خبرې دي بل طرف ته د دې دا چې کومه مسله ده دا سیاسي ده چې کوم پهلو دی هغه ډېر لکه خطرناک مونږ ورته ویلې او یو لکه بدقسمتي خبر اوس پکې دا ده غټه چې لکه اوس یو دا تاثر جوړ شو چې ځینې ججانو باره کې یو پارٹی ښه ګمان دا کوي چې دا زموږ طرف کوي او د نورو پارټو ګمان دی چې دا د یو مخصوصی پارټی طرف کوي. نو لکه دا یو امپریشن چې کم جوړ شوی دا لکه عدالتونو باره کې یو ښه خبره نه ده.
د جسټس تصدق حسین جیلانی د کمیشن مشرۍ نه معذرت کولو نه پس سپریم کورټ هاي کورټ ته ججانو د خط په خپل نوټس واخیستو او د اوریدنې لپاره یې اوه کسیزه بینچ جوړ کړو. تحریک انصاف او ځینې وکیلان اوس هم په دې بینچ اعتراض کوي او د فول کورټ غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا بار کونسل د عیني کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه وایي چې دا یو قانوني او انتظامی ستونزه ده او د عدالت ته لارې هوارېدای شي. د پدې حق له مشال رډیو پښتنه داسې جواب
ان شاء الله تعالی دا به سبي ته پولیټیکل خلق بخپل کار کوي یا خو بخپل بکاسی دي خو به حیثیت د کرود یو طالب علم زه خو پدې نظر وته ګورم دا به خواهش ته چې دا مسله حل شي د ایگزیکټیو انټرفیرنس هم ختم شي دا ټول سیسټم په بلیک اینډ وایټ کې راشي او دا به کیږي ان شاء الله. دا چې کوم خلق پدې دغه باندې دا بوتل غواړي نو دا زیاده داسې ځکه چې تر څو پورې زه قاضي پیژنم قاضي سره زموږ ډېر کلوز انټریکشن پاتې شو او د سر چې کوم د نور کانسټیټیوشنل دي ته کانسټیټیوشنل ججز وي دا هغه ججز دي هغه ټایپ چې کوم دي کړو نو دی د عید او د قانون ډېر سخت دی دې کایل دي چې بالکل اکارډنګ ټو دی بک په چلیږو نو دا به سره لشاري دا خلک یو خو ریزلټ پته ان شاء الله تعالی روزي.
د سپریم کورټ په اوه کسیزه بینچ کې د چیف جسټس قاضي فایز ایسانا علاوه جسټس سید منصور علی شاه، جسټس یحیی اپریدی، جسټس جمال خان مندوخیر، جسټس اتر من الله، جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم اختر افغان هم شامل دي. د ریفرنس اوریدنه د سپریم کورټ په ویب سایټ او یوټیوب چینل نیغ په نیغه خپرېږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا د پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو اتحاد غوښتنه کړې چې د هیواد په سیاسي چارو کې د فوج مداخلت ختم کړي. په دې اتحاد کې پښتونخوا ملي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت اسلامي، وحدت المسلمین او سنی اتحاد شامل دي. د اتحاد غړو پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال دیارلس نکاتي ایجنډا هم وړاندې کړې چې پکې په عامو ټاکنو کې د مبینه ټګیو د پلټنو د لادرکه کسانو موندلو ترڅنګ ځینې نورې خبرې هم شته. دا چې د اتحاد غوښتنې به پوره سي او کنه او دا به د دوی لپاره څومره ګټورې وي په دې اړه د شانواز ترکسي رپورټ اورو.
د شپږو سیاسي ډلو اتحاد غونډه کې ویل شوي دوی په ملک کې د عسکري ځواکونو په زور د اختیاراتو نیولو غیر آئینی ګام ته په بد نظر پوري. د اپوزیشن دغه اتحاد په 2 اپریل اسلام آباد کې غونډه شوي او اولنۍ غونډه کې د دیارلس نقطو یا خبرو یو ایجنډا هم جاري کړي. آیا دغه ګوندونه به وکړی شي چې ګنې د دوی په ایجنډا کې شامل خبرې پر ریاستي ادارو ومنلی شي؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د کراچی د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړې ده.
ډیپ اسٹیٹ کا سیاست میں مداخلت کرنا انتخابات کو
ڈیپ اسٹیٹ پر سیاست کے لاس وہانا، انتخابات کے لاس وہانا او خاریان اور کول ہر یو چیدہ پوزیشن اتحاد جوڑے گی و عوام کی دہ قبولیت دو پار دغ ناری ضرور رہی و بدقسمتی بھی ادا دہ چی تیر اتحاد نا او دا موجودہ اتحاد ہم لدے دو پار جوڑے گی چی گنی دہ ڈیپ اسٹیٹ سر معاملات سم کے و اقتدار تلا رہم ہوا رکی اس چی ہم دا حزب اختلاف جوڑے گی دہ تیر وقتوں پشان کارا دہ چی عوامی مسئلے خوبر اچتا بھی
ماضی کی طرح ظاہر ہے عوام کے مسائل کو تو اٹھائیں گے.
دا پاکستان تحریک انصاف پر دفتری ایکس او فیس بک پانو دا جارشی و دری صفحات دا غنڈ دا حال او ایجنڈا لکھ ترمخے اولانے نکتہ کی لکل شوی دا آئین بہر وقت دفاع کی گی او دا ملک دا نن او یا بہرنی معاملات دا پار با فیصلی دا پارلمان دا لاری کولشی او کدغا سے وٹشوا حیث فیصلہ با نمان لے کی گی. په دویمه نقطه کې لیکلي دوی د 8 فروری انتخابات مسترده کوي ځکه دغه کې نتیجې بدل شوې او په ټوله نړۍ کې د ملک به احترام شوې ده. دریمه نقطه کې لیکلي شوی غیر منتخب خلک د مقتدر قوتونو په زور د درغلي او د لارې ګمارل شوی. دوی غوښتنه کوي چې مقتدر قوتونه د سیاست نه لاس واخلي او د آئین د لاندې د خپل ذمہواری پوره کړي. څلورمه نقطه کې ویل شوی سم دستي د انتخابي اصلاحات وکړي شي چې پکې د پوز او استخباراتي ادارو هیڅ عمل نه وي چې راتلونکي کې رون آزاد او غیر جانبدار انتخابات وشي. پنځمه نقطه کې لیکل شوی په آئین کې د اترسم ترمیم ان اف سی ایوارډ او په صوبای خود مختاری گزارونه په برید ګڼل کېږي. دوی به دغه شان برید مقابله کوي. شپږمه نقطه کې لیکل دي دوی د صدارتي نظام دروستو اراده هم ردوي هیڅ څوک په پرینک دي چې د پارلمان سرلوړی ته زیان ورسوي. اومه نقطه کې بیا لیکل شوی د عمران خان په شمول د ټولو سیاسي بندیانو ضد د مقدمه ختم کړي شي او دوی د آزاد کړي شي. دوی دا هم لیکلي د میډیا هغه کارکونکي چې د سیاسي انتقام ښکار شوی هغه د ستاینې وړ دي. اتمه نقطه کې بیا لیکل شوی دوی د میډیا کارکونکو چې پکې زنانه هم شامل دي دغه شان د سیاسي جمهوریت وکیلانو او د بشري حقوقو مبارزینو ضد د حکومتي ادارو لخوا غیر عیني ګامونه غندي او غوښتنه هم کړې ده چې د ریټایر جرنیلانو، ججانو او د خپل خوښې د سرکاري افسرانو د نوکرۍ موده غزول دي بند کړي شي. نهمه نقطه کې لیکلې ده دغه اتحاد په ټول ملک د عوامي سرلوړۍ بحالي غواړي او د اف سی او نور ادارو د لارو د اختیاراتو په زور د اخستو دغه غیر آئینی او غیر قانوني عمل ته په بد نظر ګوري. پلسم نقطه کې بیا دا لیکلي دوی په ملک د سیاسي کارکونکو په زور د بيدرکه کولو او د دوی د اوران شوی مخونو مړي غورځولو باندې سخت غم او خفګان څرګندونه کوي او غواړي چې ټول بيدرکه شوی خلک ته آزاد کړي شي. یو لسم نقطه کې لیکلي دي موجوده ګراني، بیروزګاری، د بجلی او د ګیس په بیو کې زیاتوالی او د حکومت شاهانه خرچو ته هم په بد نظر پوري. دو لسمه نقطه کې بیا دا لیکلي دي دوی د ملک د اعلی عدالتونو د ججانو لخوا دا چې ګني دوی ته د استخباراتي ادارو لخوا دړکی او کارونو کې لاسوهنه کیږي، د دغه غندنه کوي او دوی ژمنه کوي چې د ملکی میډیا او د عدالتونو د ازادۍ په دفاع کوي. په دیار لسمه او اخیری نقطه کې بیا لیکلي دي د سرکاري ملازمینو غلطو خارجه او داخله ناکامه پالیسیو د وجې ملک کې سیاسي کړکیچونه دي او ملک په نړۍ کې یوازیتوب ته لاړ دی. د دغه نه د وستلو لپاره دي داخله او خارجه پالیسی او جوړولو اختیار منتخب پارلمان ته ورکړی شي. د حکومتي عسکري چارواکو لخوا خو په دغه غونډه او ایجنډا خبره نه ده شوې. البته تیر وختونو کې انتخاباتي کمیشن دغه شان داوی رد کړی دي او ویلي دي دوی په انتخاباتو کې هیڅ درغلي نه دي کړی، انتخابات رون او د آئین په مطابق شوي. عسکري چارواکو هم تیر وختونو کې ویلي دوی په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي، د آئین او د قانون په مطابق خپلې ذمہواری پوره کوي او ملکی دفاع ته ژمن دي. شانواز ترغزه، مشهد ریډیو، پېښور.
د پاکستان سینټ لپاتې ډېر چوکۍ ځخه پرون د 19 لپاره انتخابات وسل. د سینټ ټولې 43 چوکۍ خالی وي. د دغو چوکۍ ډکول لپاره د مارچ پر 10مه 13 کسان لا وار لمخه بلا مقابله منتخب شوی. پرون په خیبر پښتونخوا صوبای سملي کې دا ټاکنې ونه شوې ځکه چې په ځانګړو چوکو سیټونو د بریالي سو سیاستوالانو د سوګند مسله په عدالت کې ده، نو ځکه د انتخاباتو کمیشن هلته انتخابات څنډولي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډپور مشال ډول چې دای به هغه خلک سوګند اخیستو ته نه پرېږدي چې ځانګړي سیټونه ورته ورکړل شوي دي. د ځانګړي چوکۍ پر سر لانجه ولې رامنځته شوې او قانوني حیثیت یې څه دی، په دې اړه له غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور وایي دوی به هر ممکن کوشش کوي چې د الیکشن کمیشن لخوا نومول شوی د خزو او اقلیتونو مخصوص غړي سوګند پورته نکړي. وزیر اعلی علی امین ګنډاپور دا خبره له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د هغې وروسته وکړه چې تیره ورځ الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې د سینټ انتخابات په دې وجه وځنډول چې د اسمبلی سپیکر د اسمبلی د 15 مخصوص غړو نه سوګند نه دی اخیستلی. خو وزیر اعلی علی امین ګنډاپور وایي دا د دوی حق وو چې د پښتونخوا په اسمبلی کې په 13 د ښځو او اقلیتونو په مخصوص نشستونو کې 15 دوی ته ورکړی شوی وو.
ما خو حلف اخیستی ده، زه خو دا بلو باندې کچا حلف حق جوړیږي نه، چې پردي حق باندې ډاکه وایي آئین خلاف ورزی کوي هغه ته حل تل پرېږدم. چوره ما وسدا د پاکستان آئین دپاره د خپل کم ما بینډیډ دی، ما خلکو کم خلکو ورکړی دی، ما پارٹی کم خواتین دی هغه حق دی، ما پارٹی کم اقلیت والا دی هغه حق دی، اگر دپاره بس جنگیجا ٹیمپوری پر جنگیجا کم ٹیمپوری ما دا آئین دا قانون ما تا اجازت را کئی ان شاء اللہ دا جیلی کم کسان دی جیلی حلف خلی دا کوئی پر بل مینڈیٹ بانے زبر رکاو کوا ما ہوئے لکن قانونی طریقے باندے کم ٹیمپوری ما سر دے جنگ گنجائش تا زبر قانونی طریقے باندے آزاد پوری بچا.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول 13 مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پختونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. په خیبر پختونخوا کې د سینټ د انتخاباتو د ځنډولو وروسته د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د سرګندونو په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په صوبه کې حزبي اختلاف او حزبي اقتدار له په شریکه دا معامله حل کول پکار دي او پکار ده چې زر تر زره صوبه د دې آئینی بحران نه وژغورل شي.
د تحریک انصاف حکومت ته هم د دې خبرې پته ده چې هغه د کمزوري کړی ده چې هغه د پارټۍ الیکشن اول پټې باندې نو کړې به هغه جماعت تلاړه چې هغه سره دا معاملو کې قانوني کمزوریا نه وي چې هغه قانوني تور باندې عدالت کړی کنه عدالت ورته نور کې لګیا دي دا خو نه دی کنه چې تک چرته سیاسي پارټۍ خدا نه دي اسر کړی اوس په کار دي چې د صوبې مسلې جديد وسمخ کې روان شي. دوی بس صرف سیاست ګټل وړي دا وخت چې کم دی دا د سیاست ګټلو نه دی، دی وخت کې د معاملې د ټیکولو دی، دا معاملې ټول ټیکې دل پکار دي. دا صوبه چې دا د ډېر زیات مشکلات دي، دلته خلک ډېر زیات غریبانه دي، دا مخکې تل پکار دی، پکار دی چې دوی مخکې لاړ شي. او وفاق ته هم یو داسې جسچر ورکړي چې یار مونږ سیاست نه کوو، مونږ د صوبو چلول غواړو چې د خلکو د مسلې دې حل شي. نو که دوی دا نه کوي، عمدا کنفرنټیشن کوي، لانجې کوي یو بل سره، نو اس مسله به هم حل نه شي. دا 15 کاله به هم تیر شي.
یاد دی وی چې پېښور های کورټ تر دې وړاندې د مارچ په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر ته د سېنات د انتخاباتو نه وړاندې د مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو امر ورکړی وو. خو د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی او د پاکستان تحریک انصاف ځینو نورو سیاستوالو د پیسلې ته د بیا کتنې اپیلونه په پېښور های کورټ کې داخل کړي دي، او د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا هم په پېښور های کورټ کې د سپیکر په ضد اپیلونه داخل کړي شوي دي. تېره ورځ الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د سېنات د یولسو څوکو د انتخاباتو د ځنډولو په اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو او اقلیتونو د مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو پورې په پښتونخوا صوبه کې د سېنات انتخابات ځنډولي دي.
په شمالي وزیرستان کې دوه حملې شوي. وسلوالو په دې هدف بریدونه کې په میرامشا کې یو ځایي سیاستوال او په میرالي کې یو پولیس په خپل کلی کې وژلی دی. پولیس د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې د پیښو پلټنې کوي او بریدګر به نیسي، خو وسلوال تر حملو وروسته تښتېدلی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمهواري نه ده منلې. عمر وزیر نور حال راکوي.
د اپریل په 2مه میرالي او میرامشا کې وسلوالو یو پولیس سرتیری او بل د جمعیت علما اسلام فی یونین کونسل چیرمین په هدفی بریدونو کې وژلې دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر خانزه بیگاش په رسنیو تویلي چې میرامشا پاکستان مارکیټ مخه تاسو مخپټو وسلوالو د جمعیت علما اسلام فی یونین کونسل غلام خان منتخب چیرمین مولانا نور اسلام باندې برید وکړ، ځای پر ځای و وژلو او برید کون کی و تشتیدل. دا دوی پوینا هم پرون مازدیگر دویم هدفی برید میرالی حسو خیلو که شوی چرتا چه دا وسلوالو یو گروپ دا حسو خیلو و سیدون که او پولیس سب انسپیکتر سمیولا پا هدفی برید که و جلی. نو ما وڑی و ویل چه دا نمالوم و وسلوالو زید ترهگر زید پولیس و مقدمه درج کرده، پولیس پلاتن اکدی. تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلې. د دې پېښې په اړه په ټولنیزو رسنیو د ځایي خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلي. د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام فی ځایي مشرانو خالد جان داوړ، احمد الدین فرهاد او مولانا رشید الله سره مو چې د ګوند منتخب غړي وژل کې دوه په اړه د موقف اخیستو لپاره تماس ونیو، نو د ګوند ځایي مشرانو د رابطې سربیره هم هیڅ دریز وړاندې نه کړ. د ملي جمهوری غورزنګ صوبایي ویان جمال داوړ بیا مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راهیسې ځوانان مشران دینی عالمان او سیاسي وګړي په وسلوال بریدونو کې وژل کیږي، خو حکومت خاموشه ده. نه هم چرته د بریدونو ککړ کسان گرفتار کړل شول.
دا یو سلسله ده نامعلوم روانه ده چې تر دې دمه په وزیرستان کې شپږ سوه نه زیات کسان په دې نامعلومه لړۍ کې شهیدان شوي دي. او ریاست ښکاري داسې چې په دې هر څه باندې داسې ځان ننګره کړی دی چې مطلب اډو داسې سړی محسوسوي نه چې دا د دوی په ذمهوارۍ کې راځي. د وزیرستان ولسته پره به مونږ غوښتنه دا کوو د ریاست نه چې ټول عوامل دې په کار راولي او هغه ژوند او هغه وختری د وزیرستان خلکو ته یقیني کړی شي کومه چې د دنیا ټول معذب قومونه په خپل خوره باندې د خپل واک اختیار مطلب هغه ژوند یقیني کړي. مایوسي ورستر بله په زیاتېدو ده. پاره کارونو کې زمنګ درې او زمنګ سکیورټي فورسز بوختي چې هغه اټو د دوی په ډومین کې راځي هم نه، او د امن او امان چې کومه بنیادی مسله ده د دینه به خستر کې پټې کړي.
د فروری په لومړۍ نیټه هم میرالی کې وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلې وو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرالی کې وسلوالو د بنو سیدون کې د غلطه په هدفي برید کې وژلې وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه 15مه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونو پیښه شوې وې، او دا غې وړاندې 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او سلويخ پیښه شوې وې چې تر اوسه په دغه ټولو پیښو کې سلګونه ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاسي مدني فعالان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران پکې وژل شوي، ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې، خو وسلوال ورستر بلا زیاتیږي، په خلاص مړ ګرځي او خلک وژني. د دوی په وینا خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکر مند دي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطۍ وسلوالو ضد کاروایي توندې کړي، سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس له شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان څخه زو د جنوبي وزیرستان خلک وايي په ګمرک یا کسٹم کې د نادرا د نارجستر سوی ګاډي د نورو ضلع تر لتاګه ځخه نه بندوي. دوی غوښتنه کوي چې دا ګاډي په ضلع کې دننه ګرځېدلی شي، نو ځکه باید د نورو سیمو ته هم دا سفر اجازه ولري. او چارواکي وایي د نامنی له ویرې دا کار نشي کولای او پکار ده چې د امنیت لپاره ټول نان کسٹم پیډ ګاډي ثبت شي. اشتیاق مسیح په اړه رپورټ راکوي.
سویلی وزیرستان او سیدن کی دے حکومت نا غوښتنه کوي چې د ضلع نان کسٹم پیډ ګاډیو ته د ملک نورې ضلعو ته د تاګ اجازت ورکولې د پوره د زر ګامونه پورته کی. د سویلی وزیرستان پر ضلع تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض مسجد ویایي چې د اکسایز محکمې یې په ضلع کښې د بې کاغذو ګاډیو رجسټریشن کړی دی، خو د ملک نورو ضلعو ته په دا ګاډیو د تاګ بندیز لګولی شوی دی.
نان کسٹم گاڑی دی ٹوٹل ضلع شریف علاقے میں سے مرجر شوی دی نو دے دغه شه په شفاف طریقہ سرا رجسٹریشن وشو بقاعده د ایکسایز ټیمینا روغلی وی د پشاور نا په هر ضلع کې دغه چار وکړل د میشتہ چکی می اجازه تای د رجسٹریشن په ساته باندې هغه صرف د تا په ضلع کې د هغه ضلع کې تطلای رتلای شي به هغه نه بهر نشه تلای هغه می دای د کیم لمبار چې د گاڑی میشتہ ملاو شر د پشاور نا په قاعده روغای هغه نمبر پلیټینا می ور لگاول دی می دای ای چې رس په قاعده حکومت په ساته باندې اعلان وشي چې میزو ټانگ دی خان بنو پشاور اسلام آباد کراچی چې پاکستان هر ضلع ته تلای شي او خلک هم فائدہ نه وخلي او حکومت ته خزانه ته ډیره فائدہ دو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند غړی عمران مخلص ویایي چې د سویلی وزیرستان ضلع جنگ ځپلی دو د ځکه حکومت دا د ضلع نان کسٹم پیډ ګاډیو رجسټریشن کښې د ضلع خلکې د پوره د اسانتیاوي جوړې کړي.
میزو په علاقہ کې چنان کسٹم پیډ کی گاڑی دی په 2018 کې چې کلا 25 وا ترمیم مشو آٹا زم شو، نو لہذا میز د پاکستان د آئین هر شیک په میز بند ولاګه دا کویلتا د میز سره یو جی گاڑی وی چې هغه د ډیر وخت نه وی د میز د خپل کورینې د پرا د خپل سوارلۍ د پرا ته یې غیر رجسٹریشن وشو د زلې سره، نو لہذا وس میز ګورنمنت ته دا اپیل کی چې میز تا گاڑی تخلص کا دے اسلام آباد پورا پغون پاکستان کے عزت کچے میزلتا گاڑی کڑی دی خوشیر کے صرف دے لور وزیرستان دے پورا میں دو دی دے میز دے پورا صدا سے قانون سازی نہ دو شوی ہے.
خود ڈیرہ اسماعیل خان ضلع ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محکمے مشر اصغر وزیر مشال ریڈیو تا ویائی چے وسویلی وزیرستان کشے امنیاتی حالات پواجا گاڑی رجسٹر کڑی شوی دی.
گورنمنٹ کی حکیم تسکیم تو سینی دا ہوئے دے سیکیورٹی پرپس دے پرا شیلی کھڑائی ہوئے چی یو گاڑائی مومنٹ کو پٹھائی پر بیٹھ کے جے گاڑی شناخت کیسی جی دا گاڑائی یہ چاہ دے گے پرا نمبر بیر آکے رجسٹریشن ایس سک داستا ہو کہ پدے یا ڈیوٹی جمع ہوئے جا فری شوی دی، یعنی پدا کے گورنمنٹ تا پیسہ نہ دو جمع شوی ہے آگا پرس کے چلون دے دی بھی او بیا پراپر کسٹم پی کبھی جے جکیم نام کسٹم پیٹ دی وہ تو کسٹم یہ پل طریقہ کار دائی دا خوش مگر گا
سویلی وزیرستان ضلع سیدن کے دے حکومتی چارواکیوں نے دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د خلکې نان کسٹم پیډ ګاډیو ته د ملک نورې ضلعو ته د تاګ اجازت ورکولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي چې د ضلع غریب او بېروزګار خلق دے دیگی گاڑیوں نا گاٹا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ترنا لاندے
500 کالے کی نیدی آل شوی نو پای میاش کی او پا دو کی او پا سالور کی خدا نا آل کی
نو دانگی کوئی او دا پام پا دی پیو دی چاہا سیاست کسی دیو سیاستی اختلا کرائی سکو یو سیاست سنگ اکولی
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مری دا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا رسم زمان سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
میڈیا ہم تم آزاد ہے تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان والا خلق دے پور تکڑی کلاشن کو زگاڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گاو آخر واپس.
دا بحث دا ہری چارشنبے پر از دا مازیگر پچلور دنی او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي. د خبرونی د اولی نمایي منست را رسیدلی په دوه نمایي کې درته د افغانستان او سیمې په اړه باندې نور ریپورتونه لرو. خو اوس د خبرونو لنډیز. د پاکستان چیف جسټس وایي چې د عدلي په خپلواکۍ کې به برید ونه زغمل سي. د سپریم کورټ له خوا نن د اسلام آباد هایکورټ د شخړو جوجان پر خط تعصب نوټس اورېدنه پیل شوه. پر دې موقعه چیف جسټس قاضي فایزي صاحب وویل چې کېدای سي په راتلونکي وخت کې دوی پر دې اړه فول کورټ جوړ کړي. د پېښور هایکورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر ته دوهنی عدالت نوټس جاری کړی دی. دا نوټس له دې قبله جاری کړی چې د اسمبلی سپیکرانو د عدالتي حکم باوجود تر دې دمه د ځنګړو چوکۍ ترلاسه کوونکو ته څخه څوګند نه دی اخیستی. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا بریدونو کې یو سیاستوال او یو پولیس افسر وژل کېږي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روشان زیب رسمي ته په لیکلو معلومات کوي. پرون په میرامشاه کې د جمعیت ترمستان یو ځایي سیاستوال مولانا نور اسلام له مسجد کور ته روان و چې وسلوالو پرې ډز وکړي او وایي وژل او دوی وتښتېدل. بلخوا د امیر علي تاڼي یو پولیس چارواکي محمد زهیب بن مشاډ لوتور چې بریدګرو د سپور لا دعوت په نامه یو پولیس په خپل کلي خچو کې وژل. د چین حکومت هیله لري چې پاکستان به خپله خاوره چینایي وګړو او پروژو ته بشپړ امنیت برابر کړي. د اپریل په دومه د چین بهرنیو چارو وزارت پر پاڼه د خپل ویاند وانګ وین بن د خبرې غونډې مطلب تر کړي چې راغلي د پاکستان د ترګري ست کار ملاتړ کوي او په دې اړه له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دي. او د امریکا په ګډون د اسرایل یو شمیر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرایل په یوه هایوایي ملکي د یوه خیریه ټولنې د او کارکونکو وژل وغندل. دا کار د دې باعث شو چې یو شمیر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې د لوچو سره مخامخ دي د خوړو رسول ودروي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي او ورلد سینټرل کچن په او کارکونکو د اسرایلو پرونو برید امریکا هغه هڅې له ګواښ سره مخ کړي چې غواړي له قبرسه غزې ته د مرستو د رسول لپاره سمندري دهلیز پرانیسي. او سم د خبرونه په دوه منی مای کې درته د افغانستان په اړه څو ریپورتونه لرو. بیا به زو خیبر ضلع ته او دارنګ با پېښور او کوهات ته هم زو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر مشر د افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د بودیجې د اوسنی تمویل په اړه اندېښنه ښولې او چا په خپل نوي ریپورت کې چې د افغانستان بشري وضعیت په اړه خبر کړی دی. د اندریکا راتوات له قول لیکلي د افغانانو اوسنۍ اړتیاوې او ورسره د څو مرستو ترمنځ لوی واټن شته چې ژوند ژغورونکو مرستو په رسولو کې به خنډ رامنځته کړي. برخه یو شمېر بېوزله هم وایي ورځ تر بله یې ستونزې او اړتیاوې ډېرې شي. جزئیات د امید زهرمل په ریپورت کې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی اندریکا راتوات د افغانستان بشري اړتیاوې ورته د رسیدو پلان د ملاتړ او تمویل په اړه اندېښنه ښایي وایي. له دې صندوق سره د اړتیا په پرتله یوازې شپږ سلنه مرسته شوي. اوچا د افغانستان بشري وضعیت په اړه خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی د ښاغلي راتوات له قوله لیکلي داسې مال چې دوی د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د 3.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې مګر له دې صندوق سره تر اوسه یوازې 290 میلیونه ډالر مرسته شوې ده. هغه لوی واټن چې د اوچا مشوري د اوسنۍ اړتیاو او شته مرستو ته په کتو د ژوند ژغورنې کومک رسولو پر وړاندې لوی خنډ بولي. اندری کاراتوات په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره د پاملرنې او ملاتړ دوام یو اساسي ننګونه بولي او زیاتوي د هیواد پیچلو سیاسي شرایطو او طبیعي پیښو ځپلې او زیانمن کړي او چټک بشري غبرګون ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی په افغانستان کې وچکالۍ ته هم اندېښنه ښایي وایي. د اوبو سرچینې په وچېدو دي او دا کال هم لکه د تیر په څیر په شدت وچ پیل شوی دی. هغه زیاته کړي د تودوخي زیاتوالي د اورښت دودیزه اورېدنه ګډه وډه کړې او له همدې امله اوبو ته د خلکو لاسرسی په جدي توګه محدود شوی دی. د اوچا مشر چې د یونام رسیال هم دی په افغانستان کې په جنسیتي برابرۍ او د نجونو او ښځو حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو په ثابتې ژمنې هم ټینګار کوي او دا یې هم ویلي چې د دوی لپاره د ټول شمول او خوندي چاپیریال رامنځته کول او د ژوند په ټولو برخو کې د معنا لرونکي او فعال ګډون ملاتړ ته دوام ورکول اړین دي. هغه له طالب چارواکو سره د اوسني بنبست د حل لپاره اصولي تعامل او معنا لرونکي خبرې اترې مهمې بللې دي. خغلی راټواټ پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانانو سره د خپلو ژمنو پر بنسټ مالی مرستې دوه چنده کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم وایي فقر ځپلي او ورځنیو اسانتیاو ته یې لاسرسی ډېر کم شوی دی. د کابل اوسېدونکی امید وایي بې وزلۍ دومره مجبور کړی چې نور وطن پرېږدي.
یوه اونۍ هره ورځ سهار 9 بجې وختي چوک ته تلم چې کار پیدا کړم. آن هغه سخت کار هم نه و. اوس مې لاس ورور پلار او مور ته اوږد دی. د څلور اولادونو پلار یم.
د هلمند د مارجې ولسوالۍ اوسېدونکی خیال محمد بیا د مؤسساتو په مرستې د نیوکې تر څنګ وایي چې خلک د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی.
خو زموږ په کلي کې په ستنه کې داسې خلک شته چې د ماښام په ډوډۍ وس او توپک او قدرت کار نه کوي. نو زما هیله او ارزو دا ده چې دغه موسسه چې کومه پر د خلکو باندې دغه خوراکي مواد ویشي، نو دا باید داسې خلکو ته ورکړي چې هغه ستړي خلک یې معنا د ماښام ډوډۍ نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې اوچا د مارچ په 10 نیټه خپل راپور کې ویلي وو په روان 2024 کال کې به 3.1 میلیونه افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېر یې نجونې او مېرمنې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم خوست زو پرون د خوست غنو سیدونکو د ځوانانو په نهم غړ روجماتي کې ګډون وکړي. د روجماتي تابع کوم کې د برنامه مخه د خلکو ترمنځ دیوالې ټینګښت، همکاري، د روحي پیاوړتیا او لسنو ته د شراتلون کې او هله ورکولو وشو. د دوی په وینا د دې برنامه یا پروګرامونو پایل د شاوخوا دیر شو کسان له روجماتي سوي، خو د هر کال په تیرېدو پراخ سوي او سږنې روجماتي کې 10,000 کسانو ته د ډوډۍ تابع سوی. نور حال د نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کې.
د خوست سرګونو اوسیدونکو د دې ولایت په ملي لوبغالي کې د ځوانو فعالانو په نوښت په سګنی ګډ روژه ماتي کې برخه واخیسته او دا برنامه د خلکو د یووالي، د دوی ترمنځ د همغږۍ، د ډیرښت او ولسونو ته د مثبتو پیغامونو په لیږدولو کې ګټوره وبلله. په خوست کې د ځوانانو ګډ روژه ماتی چې له څو کلونو راپودې خوا جوړیږي، د هر کال په تیرېدو سره یې مینهوال ډېر شوي دي. د برنامه یو تن تابعیا کوونکی فرهاد الله الهان وویل:
خوست تل میلمهپاله او په وطن ولس خاوره ملن مین ولسونه لري. دغه خاطر مونږ وپتیله چې یو ځل بیا د یووالي ټغر وغوړوو او تر څو د خوستي ولسونه او د ځان سره د نورو ولایاتو کسان هم په دې ټغر راټول کړي، د یووالي په ټغر باندې یو ځای کښېني، ګل ډوډۍ وخوري او روژه ماته کې د وطن او د هیواد ولسونو لپاره دعاګانې وکړي تر څو د بل ترمنځ مینه او محبت او لطف زیات شي.
د خوست ځوانان لکه څرنګه چې د ملي مناسبتونو لمانځلو ته لیواله دي، په همدې توګه خپل مذهبي مناسبتونه هم په پراخه کچه لمانځي او د دوی دا نوښت اوس کرار کرار د هیواد نورو برخو ته هم په خورېدو دی.
بصیر الله خوشحال د نورو ولایتونو له کشر او ځوانانو مداخله ده چې دغه سې د یووالي روژه ماته جوړ کړي تر څو نور هیوادونو ته دا معلومه شي چې نه یوازې خوست بلکې په ټوله کې ټول افغانستان یو به امنه هیواد دی.
مهیب یم. الحمدلله په ډېر ښه انداز تیاری روان دی. دغه شان روژه ماته د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او یووالي یو لوی سمبول دی.
په خوست کې د ځوانانو ګډ روژه ماته ته له خوست سربیره د ځینو نورو ولایتونو میلمانه هم ورغلي ول. دوی ویل دې ځای ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو د خلکو ورتګ نړیوالو ته د افغانانو د سوله خوښونې پیغام لري. د پوهنتون یو تن استاد پروفیسور جاوید مومن ویل:
نن د یو کوچني افغانستان د وحدت بیلګه ده چې ټول یو بل ته لاس ورکړی دی او داسې یو روژه ماته تیار کړی ده چې نه یوازې دا په افغانستان کې به دا پراخه کېږي او بالاخره یو پیغام ده، بلکې نړیوالو ته په نړیواله کچه دا پیغام خپرېږي چې افغانان د ملي خلک دي، افغانان د یووالي خلک دي او افغانان سوله غوښتونکي خلک دي.
د خوست ګڼ اوسېدونکي داسې مهال د ځوانانو په ګډ روژه ماته کې برخه اخلي چې اوس مهال د دې ولایت په خلکو کې او د ځوانانو ترمنځ هم په وړه کچه په شنو او غره ایزو سیمو کې روژه ماته دود شوي دي. د دا ډول برنامو ګډونوال د خپلو ناستو او خوړو انځورونه په ټولنیزو شبکو کې هم خپروي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي. د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ کې ځینو کسانو په لږې پانګونې وړې کارخانې جوړې کړې او د ځانونو تر څنګ نور خلکو لپاره هم د کار زمینه برابره کړې ده. د دې کارخانو مالکان وایي که چیرې دوی ته برښنا ورسیږي او په داخل کې د تولیداتو خامو موادو ته لاسرسی ډېر سي نو د دوی واړه کاروبارونه به ډېر وغوړي شي. بل لوري ته د یادې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ځای کې پر کار د بوختو کسانو شمېر د روزګارو د وزګارو خلکو په پرتله ډیر لښتې. نورحال نجیب الله خیر راکوي.
که څه هم په افغانستان کې بیکاری او د خلکو اقتصادي کمزورتیا یوه عامه ستونزه ده، خو بیا داسې کسان هم شته چې هڅه کوي د لږو امکاناتو څخه په استفادې ځان او نورو لپاره کاري بوختیاوې پیدا کړي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ په شهرناو بازار کې ځایي اوسیدونکي بابرګل دانش په لږې پانګونې د بوټونو او څپلیو وړه کارخونه جوړه کړې چې د ځان په ګډون یې څو نور کسان هم په کار بوخت کړي دي. بابرګل دانش د خپلې کارخونې په اړه مشال راډیو ته وویل:
زه خپله لږ کورته پاکستان ته ډېر سفر یم او اکثر مواد داسې پرچون دوکان وو، بیا مې د کوزې کارخانې وال ډېر فریکت کې لګیا وو. سما ته دا احساس پیدا شو چې مقصد زه خپلې منطقې کې یوه داسې کارخانه جوړه کړم چې لاس کسو ته او تو کسو ته خپل واسې مطابقم داسې کارخانه جوړه کړم چې داسې مسول پرې مو کاروبار وسه جوړ.
هغه کسان چې د بوټونو او څپلیو د جوړولو په کارخونه کې په کار بوختي وایي د خلکو او ځوانانو لپاره د دایمي کارموندنې یوازینۍ لاره د لویو او وړو فابریکو جوړول او په اوږدمهالو پروژو پانګونه ده. د یادې کارخونې یو کارګر عبداللطیف وایي:
نو د حکومت نه دا پیغام لرم چې باید په هیواد کې د بوټ او د چپلو کارخانې زیات شي، ځکه دا به کارخانې چې دي دا په سلګونه نه بلکې په زرګونه ځوانان
بلدوری طبیعی یو شمیر ځوانان چې کار او بوختیا نه لري له اړوندو ادارو او هغو بهرنیو مؤسساتو څخه چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په فعالیتونو بوختی دي دوی لپاره د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. د څمکنۍ اوسیدونکی اسلام ګل مینوال وایي:
او د دولت نه موږ د غوښتنه ده چې دلته پروژې دایمي کې د اقتصاد لپاره کار وکړي، ځکه چې بیروزګاری زیاته شوې ده، اکثره خلک راوتلي بازار ته، هم د عقل د چکنۍ ول دومره زیات شوې دي چې حساب یې نه کیږي. دولت نه موږ غوښتنه کوو چې دلته اقتصادي وضعیت لپاره اوسه کار وکړي، اقتصاد ډېر ضعیف شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله ټولو سره مرسته نشي کولی. په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت د بېوزلۍ کچه لوړه کړې ده. له دې سره د هغو افغان ځوانانو شمیر هم ډېر شوی چې د کار روزګار په لټون په خطرناکو لارو نورو هیوادونو ته د تګ زړه ښه کوي.
اوس د افغان کډوالو په اړه رپورټ لرو. د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې تر اختر وروسته د افغان کډوالو د ایستلو سلسله بیا پیل کړي. دا ځل د هغو کډوالو د ایستلو خبره کېږي چې افغان سټیزن کارډونه لري، خو افغان کډوال وایي په افغانستان کې له هم بشپړ امن نشته او اقتصاد په ټپ ولاړ دی، نو په داسې حالاتو کې به یې ستنېدل بشري ناورین رامنځته کړي. فرحه چنواری له ځینو افغانانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
ما نوم دی راجولی، شپاره سوکالو بیم، د بالا شنوارې ما دا ګلان خرڅو، دا لاس گجری خرڅو، غاړی میلیونه خرڅو. زه 2500 روپو راوړم، د 500 روپې به ګټم.
دا یو گجره پسو ده،
دا په یو نیم سل
دا اوسره ګلاب دی.
سور ګلاب دی مونږ کاډونو سی چې کله د غراشي بس بیا بزو د خیرانو نه جی هیڅ تیارې نه کړې، بس مونږ دلته مزدور کار یو، مونږ دلته مزدوري چې اوم لګي بیا به مراز مونږ خپل لشل په مزدوري کو خواري کو.
تا خپل افغانستان لیدلې؟
نه زه دلته پیدا شوم، دلته اوسېږم، لا تر اوسه مینه لیدلې. دلته په دې کینال روټ باندې اوسېږي، کډ میټاون کې پلارم بخپو باندې مزدور دی، نورونم څوک سپیل نه لګي، که څوک ګلان خرڅي څوک پر شیشه سپاکې د گاډو. ما بيفي سبق ویلې نه، بس مونږ چرغټ شو د مزدوري نه کو سره.
او خاموش طالب هم کړای
وای ولینا خو دا چا خو خنی سرجی جی دی چکی پزیم چې قلم لاس کې څنګه وخوې. مونږ مال دخته پنځرو نه یو، او درې خوین دی وادي دی،
کورم کړی دی.
او کورم پکړی دی 15000 میاشتې، مزه 15 پګرو نه یو، بزا کار روزګار کو الله پورا کوي. بس
زائد اوړه می نه لاسو کال وای دل دا ودا پروت کار کا شاګر دی پلان می ټیکسی چاله افغانستان کې سارې کیوم دا سبق نه وایم سبق منی ډیر روپی به راځي خرچې ډیر دی سکول دا جامې دا بوټان دا کتابونه دا یو شه دا بل شه نو چې شي ګزار ته کور کرای شي لزر روپی والته بجلی بیل سیدا شه سیدا شه دی د ماشومان ته دا شه راوړه بس ما دا درې سر دا کور ته وړل وکړه دا شری نه سبزی مزبی واړو
علی دا لاس چلال آباد دا پکانی
100 روپے ورځ پیدا کی
گټ 300 سالو سره 500 یو می دا ورو دا پلان می صحیح کار نه کوي شي بیمار اند
او ستا صبح سي نو سي سيار شتار باندې
ولی نشتا بس کور کې نو پیسې نشتا سو افغانستان ته زنو پیسې نشتا چاغه لارې د پاره وکړو مجبورین دا ډېر ماما درې کور نه
لارې 100 روپے غواړي
یو لکه 80000 روپے چې مونږ به شو نه باسي دي جنا چاندې ملک اوسېږي
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
په پېښور کې خلک د روژې لګرانی نو خلاص چې د اختر اړوند شانو نرخونه پریشان کړي دي. په بازارونو کې ګرځېدونکي خلک وایي ګرانی دومره ډېره ده چې د هر شي په اخیستو بیا بیا سوچ کوي. دکانداران هم وایي چې خلک ګرځي سودا بیا کوي خو اخلي نه. د دې وجه د اقتصاد خرابوالی او روزګار کمی دی. په دې اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو چې بازار کې د خلکو په شور پیل شي.
د پیښور په بازارونو کې ګڼه ګوڼه شور او پر نرخ پاسون روان دي. پر پاکستان کې اختر په داسې حال کې نږدې شوی چې ولس په ملک کې ګرانۍ سخت اغیزمن کړې. په بازارونو کې مې د یو شمېر خلکو سره خبرې وشوې. ډېری ګیله کوله چې د اختر لپاره سوداګانې نشي کولی ځکه چې نرخونه د اسمان سره خبرې کوي. د اختر د سودا لپاره د پېښور ټریډ سینټر ته ورغلی ریاض احمد خان راته خپل حال صدا سي بیان کړ.
او حالات داسې دي چې مونږ کوم شي د ګوتې ورلونو هغه بس نه کا زمونږ د رینج رماري حالات ډېر زیات د مارکیټ اوچت دي. مونږ خپل هم ډېر پریشان کړو بچیم دي ځان نه خو به هم څه گزاره وکړو. بچی دي سړي چې بچی خو گزاره نه کوي په یو شي ګوته کیږي چې ولا نه خلو امام بل خبر چې ولا الو زمونږ د وسنه بار دي.
په بازارونو کې د پلورونکو قصه هم د غستونکو کم نه و. زیاتره پر دکانونو د اخستونکو پر تمه ناست وو. پر ځینو دکانونو د سیلونو یا د شیانو پر کم قیمت پلورلو پرچیز وړاندې وې. آن تر دې ځینو پلورونکو بازار ته د ورغلي خلقو د پام را ګرځولو لپاره پر کم قیمت د پلورلو نارې هم وهلې. په شفی مارکیټ کې د کالیو پر دکان ناست سید راشد للی راته خپل زړه صدا سي تشکلو.
دکانن دکانداري باندې خو ډېر زیات اثر پرې وته دي. کنه څټه مونږ 10000 روپے سیل کولو اوس مونږ 2000 روپے سیل راغلي. او شپې خو مونږ راځو خو دکانداري شته نه کم دکانداري بکې دو خلک براتلو شوق سره براتلو دکانداري خلکو سودا بغاستو اوس په دې خرید نشته راشي او ګوري تپوسو کې ریټ تپوسو کې او بیا لاچی غستې نشي خلک.
په پاکستان کې کم سے کم تنخواه د 25000 نه تر 30000 پاکستانی روپو پورې ده. خو پر پېښور کې مزدوران هر ورځ د کار نه ملاوېدو ګیله کوي. بي واي پر مشکلات په میاش کې د 15 نه تر 30000 روپو پورې مزدوري پیدا کولای شي. په روانه اونۍ کې د نړیوال اخبار انډیپندنت اردو راپور کړي چې په پېښور کې د وی کورنۍ چې پر 3 تنه چې په خزا خاوند او یو بچی مشتمل وي د 12000 نه 15000 پاکستانی روپو پوری خرچ راځي. د انډیپندنت اردو خبریال اظهار الله پر دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مخکې کا یو پیسو والا سړی یا مالدار کسو هغه به اختر له درې څلور جوړې اخیستې نو اوس هغه دوه کړي دي یا یوه کړي ده یا مخکې کا یو داسې درمیانه طبقې کې چې کوم د مډل کلاس فیملی وای که هغه به مخکې دوه جوړې اخیستې یا به په څلور 15000 جوړه اخیسته نو هغه اوس کمه کړي ده په 2000 اخلي په 1500 اخلي او د دغه سره د چې کوم هغه ورته وایي قوت فروخت ورته وایي نو هغه هم ورسره کم شوی دی د تیر یو نیم یا دوه کالو په نسبت باندې نرخونه چې کم دي نو هغه تقریبا ډبل شوی دی اوس داسې دي چې ټریپل شوی دی.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک د روان وخت شمیرې ښایي په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه د شل سلنې نه زیاته ده او پر تیر کال کې د ګرانۍ شرحه د 15 سلنې نه زیاته ریکارډ شوی وه کوم چې د تاریخ تر ټولو لوړ وه. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
په کوارټ کې خلک د روژې ختمېدو ته خوشاله دي خو د اختر لګښتونو اندېښمن کړي دي. وایي درزیانو یا خیاطانو نرخونه بېخي لوړ کړي چې له وجې خلک د نوو جامو په ګنډلو بیا بیا سوچ کوي، خو خیاطان وایي چې بجلی او تارونه ګران شوي نو ځکه مجبوره دي چې بیې زیات کړي. ممتاز بنګش رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې درزیانو د جمو ګنډلو بیې لوړې کړې دي. د چمبې سیمې اوسیدونکي متحر خان مشال ډو ته ویلي ګرانی دومره زیاته شوې چې یو غریب سړی نشي کولی چې اختر لپاره ځان ته نوې جمې واخلي او بیا یې په درزی وګنډي.
چا ته فریاد وکړو؟ درزی خپله مرضی راخستی جمو خرڅونه والا بیل هغه یې چې لاور نه ګران دي نو دا درزی ته ویر شي 1200 1500 سب مرضی وي ورته یې لانه شي که ورته وایې ریټ وخه نشته. دا موسره غریب سړی به یو جوړه کم سے کم ډیره کم وي 4000 چادرې سلور بچی وي 16-17000 دی له لاړو سبو دا دال مالا اور باندې بندوي وي خو خاص نه پغه بندا ما پاریز د غریب پروژو کې پروت نه پاریز د تاسو د لاس رړی دی ټماټر واړوي غويخي والا باندې ریټ لګوي او دا درزی په کوم قانون کې رسی.
سناولا یو افغان کډوال دی او په کوارټ خار کې د جمو ګنڈلو دکان دی. درزیانو د جمو ګنڈلو بیې ولې دومره لوړې کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ډو ته وویل هر څه ګران شوی د دوی خرچي هم دومره زیات شوی چې اوس په ارزان نرخ خلکو ته جمی نشي ګنڈلې.
دلته چې کومه ده مونږ ګوټ راوړو نو دلته بکرم ده پکې بیا داسې د بجلی خرچه شي نو دا هر یو شی چې کومه دي د تیر کال په حساب سره چې کومه دي موجوده حالت کې یو پر ټریپل شوی. مونږ 1000 روپۍ سوټوالو یا کم مثال 1200 روپۍ سوټوالو نو مونږ ته مغه مونږ په پکې راځي نو مونږ خپل مجبورۍ د وجه چې کومه ده بس دې کار ته نه شو کنه مونږ ته پکې څه منافع نه پاتې کیږي. په الحال اوس مجبوری ده څه وکړو خپل کار خو نه شو پرېښودلی اوس ریټونه دي په ځای ودرېږي نه او دلته گا کم پکې هغه کوي چېړ کوي چې یار تاسو ریټونه چت کړو.
په اړه مو د یادې ضلع مرستیال کمشنر عثمان اشرف سره خبرې وشوې نو د مشال ډو ته وویل د نرخونو کنټرول قانون تر مخې ضلع انتظامیه د ضروري توکو یو لیست لري چې د هغو نرخونه تنظیم کړي. د دې لیست تر مخه دوی د جمو ګنډلو نرخونه نشي تنظیمولی. دا پرایس کنټرول اکټ دی. په دې پرایس کنټرول اکټ کې یو لیست جوړ کړی شوی. په لیست کې ضروري توکي ښودل شوي دي. د دې لیست تر مخه چې کوم توکي په دې کې ښودل شوي مونږ د دې توکو بیې ټاکو. په دې ضروري توکو کې د جمو ګنډلو نرخونه نشته. مونږ په انتظامی توګه کله کله د دې نرخونو ټاکلو هڅه وکړو خو دې لپاره مونږ څه قانوني دستاویز نه لرو. په هیواد کې هر کال اختر لپاره نه یوازې د جمو ګنډلو بلکې د پیزار او د لباس بیې لوړې شي چې ځایي خلک ورسره د ستونزو سره مخامخ شي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د پیزارو د پیزارو خبره کو د سوات اوسیدونکو یې سږ کال د ګرانۍ له وجې اختر لپاره پیزارو نه نیسي اخیستی. شکایت کوي چې پروسږ کال په نسبت سږ کال د پیزارونو بیې دوه چنده زیاتې دي. دوکانداران بیا خپله شکایت کوي چې سږ کال خلک پیزارونه ډېر نه اخلي نو له دې وجې روزګار هم متاثره شوی دی. نیاز احمد خان له دوی سره خبرې کړې. راځئ وایو.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوښ میره سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمنه جوړ شوی پیزارونه واخلا تر پلاستیکو نه جوړ شوی پیزارونه هم ملاویږي. د میګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکي د کالام اوسیدونکي ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر ورور ته بوټان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي. وایي چې درمیانه درجه پیزارونه هم د اغستو څخه وتی دي.
خپل کشر ورور ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو برس کړې ما په 45 متریال سو دي مې اغستې ورور ته مې اغستې اوس دا 8000 روپۍ نو هر یو شی چې دومره دغه شوی دی ډېر زیات ایکسپینسیو دی. نو ګرځوې ما چې دا غریب سړی په 1500 روپۍ کې د روزي دیاړي کې ډیره ګرانه ده چې هغه اختر مناو کې ډیره ګرانه خبره ده. نو بس
ترخادار سړی چې دغه
نو زوې مې هغه هم جاړي غریب خلا ما تاسو وی کنه چې غریب سړی 10000-15000 روپۍ د روزي دیاړي علي هغه پر وټی راګرانه پلاستو کوم چینا خو دې وسه خو کې هغه دې سټیزن کې راوخ کې چې داغي او لیدر کې فرق نشي کې زیات خلک هغه استعمال.
منګور بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ورغړې د مانکوټ نوابادي چې د بیکری روزګار کوي وایي چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغله خو دغه هم ګران دي.
اوس راغله ما وایي چې لټونه له پیزار له والا
په ماشومانو
ډیره زیاته مهنګای ده اوس ګران ده.
روز کله سره ریټ اوس څنګه سره ریټ
مخکې 500 روپۍ ملي اوس 1200-1500 روپۍ د سیمې لويږي نو ډیره زیاته مهنګای ده.
دا په ګرځان دکان دی چې ته لاشي سرویس ته او باټا ته لیم شوز ته لاشي نو بیا ریټ څنګه
حل ده. ډیر تیز ریټونه دي 3500-4000 دا ریټ نو وي او دلته چې کم دي دا 1500 وي هغه 1200 پورې ورکي او جی هغه خو نشو اغسته هغه ډیره زیاته مهنګای ده او ګرانی ده په خپل بجلی م او هر څه دونه ګرانی ده چې بالکل د کور خرچې د سر پورې کیږي نه.
پیزار خرڅونکي د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګرۍ راوړي خو سخت کال د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زموږ پیسې ډېره زیاته کمزوري شوه د هغې د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي نو د هغې د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغی او تقریبا زمګ په سیل کې خو تقریبا 50% کمې راغله د دې وجه چې سوکه فوټ کولې نشي او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوزو هیڅ نورې پیسې راوړ بیا به دوباره راشو د نور لګولو نو ډېر زیات خلک سفر شه دي زمګ کاروبار هم سفر شه دي چې ارزاني ډېر خرڅيږي چې ګراني نو بیا سیل دون زمګ نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیرې تر مخه هیواد کې د تیر کال نه د وخت ته پورې د ګرانۍ شرح 20% زیاته شوې. ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتوالی او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوې. دې ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د اغستو توان هم په یاد شر سره کم شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوس هم د خبرون په پال کې د روژې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اورو چې د زکات نه ورکولو ښه عمل ورکول ولې شامل نه دی او تاوانونه څه دي. موضوع په شارجه کې مذهبي امور لارښود مفتي ذکر الله زاکری روښانه کوي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب الله الکوزی د رودات ولسوالۍ نه پوښتنه کړې ده چې کوم سړی چې زکات نه ورکوي دا غي څه حکم دی. نو محترم ورونو، الله عز وجل په ډیرو زیاتو ځینو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي، تجارت، خرڅلاو، اخیستل، په بازار کې اوسېدل او مدني ژوند غوره کول، د هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې نارینه او ښه خلک دی چې تجارت خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه نه غافله کوي. که دوی تجارت کوي او که دوی بیع شرا کوي، که خرڅلاو کوي او که څه شی اخلي، خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي. و اقام الصلاة او تجارت او کار او ژوند دوی د مانځه د اقامت نه منې کوي و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه منې کوي. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي باید د نورو عبادتو نه ځان مشغول نه کړي. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکوي. نو حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کوي، فرمایي: ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر. هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی، زکات ورکول نه انکار نه دی کړی، مګر الله جل جلاله په هغه قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي، او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی، او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبره ثابته کړې ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راوغورځیږي د هغې ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی. نو د دې نه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه هغه خلک محرومه کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلکته. ما خالط الزکات نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره، مګر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دا که عام مال سره شریک شي نو هغه مال هم د منځه وړي. نو د دې وجې نه زکات ورکول دا ډیر لازم